Radio.
السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1469 هجری لمریز کال د سنبلی و 28 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 13 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ناټو وایي په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو زیاتېدل به د دې هیواد ځواکونه پیاوړي کړي او ثبات به دایمي کړي. متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که خپله تګلاره بدله نه کړي نو دا هیواد به له منځه لاړ شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان ځواکونه کافي پرمختګ کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که خپل غیر مسؤولانه چلند بدل نه کړي له منځه به یوړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. ولسمشر غنی تیره ورځ د ترکمنستان په مرکز اشغاباد کې او دغلته د آسیایي لوبو د رزمي سیالیو په افتتاح مراسمو کې ګډون درلود. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سبا د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې پیلېږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال په عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه وویل
د افغانستان جمهور رئیس والته د ملګرو ملتو د دوایمې ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ باندې وټکي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی دا لومړنی ګډون دی. تمه کیږي چې ولسمشر غنی د دې غونډې په څنډو کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره وویني. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. هغه دا خبرې پرون د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر درې ورځنۍ غونډې وروسته وکړې. هغه وویل اړتیا سره سم د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ او د سرتیرو د خوندیتوب په برخه کې ناټو او غړي هیوادونه خپله ونډه ادا کوي. د ناټو دفاع وزیرانو درې ورځنۍ غونډه په بېلابېلو مسایلو څرخېده چې د سپتمبر له 15 تر 18 دوام وکړ. ناټو سازمان په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لېږلو لیوالتیا په ډاګه کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ناټو وغوښتل چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه 5 دور لوبې پرون پرانستل شوې. د دې لوبو د پرانستنې لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورغلی و. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند له اشقاباد ښار نه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ورزشي کاروان تر ټولو هیوادونو مخکې د پرانستې په مراسمو کې د نندارچیانو له مخې تیر شو. د سالون دننه لوبو ځینو برخو والو له مخکې سیالۍ پیل کړې وې چې پکې د افغانستان د جوجستو لوبو اتل حسین سفری د سرو زرو مډال وګټه او د پهلوانۍ په برخه کې بل افغان لوبغاړي احمد جاوید امیری د نوکری مډال په غاړه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وایي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي له منځه به یوړل شي. هغې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې دا خبرداری ورکړ خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات لومړی له ټولو ډیپلوماتیکو لارو چارو کار اخلي.
If North Korea keeps on with this reckless behavior, if the United
States... داوی که شمالی کوریا همدا غیر مسئولانه چلند ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدانو دفاع کوي نو شمالی کوریا به لمنځه لاړ شي. شمالی کوریا د جمعې پر ورځ د وروستۍ راکټي ازموینې په دوام خبرداری ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو بدل کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خبرداری ورکړی دی چې هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په ځواب کې توند عکس العمل وښیي. د ایران دولتي رسنیو پرون د خامنئي د قول لیکلي چې د ایران ملت به د حاکم رژیم پر وړاندې ودرېږي او هر یو ګام به د اسلامي جمهوریت له قوي عکس العمل سره مخ شي. واشنگټن تېره اونۍ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس په ایران باندې یو اندازه بندیزونه کم کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د همدې تړون پر اساس د بندیزونو کمولو ته دوام ورکوي، خو تر اوسه د یاد تړون د خوندیتوب لپاره هم کومه پریکړه نه ده شوې. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیواد یې کولی شي په مناسبو شرایطو کې د پاریس په اقلیمي بدلون کې پاتې شي. ټیلرسن پرون سی بی ایس تلویزیون ته ویل ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې لیواله دی داسې شرایطو ته ورسیږي څو په هغه څه کې چې نور هیوادونه یې د ټولو ګډه ننګونه بولي ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار ایچ مکماستر پرون په ورته تلویزیونی مرکه کې ویل چې ولسمشر ټرمپ تل د اقلیمی بدلون په اړه تړون کې د ځینو بدلونونو غوښتونکی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چل اورئ. ناټو وایي په افغانستان کې د سرتیرو زیاتول به د دې هیواد له ځواکونو سره مرسته وکړي او د افغانستان ثبات به یقیني کړي.
د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د همزش لپاره اړتیا لرو، دوی به زموږ سره مرسته وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخه هیڅ سارنوال، قاضي او وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کندهار د سربوزي زندان یو شمېر زندانیانو خپل خولې ګنډلې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوو فصل پر رسیدو دی، د افغانستان او هند هوایي دهلیز له لارې هند ته د وچې او تازه میوو صادرات پراخ شوي دي.
تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازه تازه میوه او وچه میوه دغه هوایي دهلیز له لارې هندستان ته صادر کړي دي.
کچلن بدل نکړی نو لمن زب یوړل شي. دا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استاذي خبرداري دی چې شمالي کوریا ته ورکړی دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د افغانستان ثبات یقیني کړي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناټو به د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ، خاصو ځواکونو روزنې او د پوځیانو د خوندیتوب په برخو کې خپله ونډه ادا کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د ناټو له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې افغانستان د اړتیا وړ برخو کې د سرتیرو زیاتوالي ته سترګې په لاره دی. سفی الله ستانگزی او د موضوع جزئیات.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ناټو دفاع وزیرانو درې ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده، خو د افغانستان په اړه خورا مهم مسایل وڅېړل. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وویل په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو زیاتوالی به په اوږدمهال کې د دغه هیواد ثبات یقیني کړي. هغه دا ټینګار وکړ چې د ناټو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو درک کړي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ برخو لپاره سرتیري ورزیات کړي، خو په اړه یې قطعي پریکړه وروسته نیسي.
د سرتیرو د شمیر زیاتوالی به زموږ د روزنې مشورې او همکاري ماموریت لا پسې غښتلی کړي چې په مټ به یې ناټو سازمان او 9 غړي دا یقیني کړي چې افغان پوځیانو او بنسټونو کافي پرمختګ کړی او په اوږدمهال کې ثبات ولري. اوس چې د څه لپاره اړتیا ده، هغه په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ لپاره ډېره ونډه اخیستنه ده. د افغان هوایي ځواک سره همکاري د هغوی د خاصو ځواکونو پرمختګ او د پوځیانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري ته زیاته اړتیا ده. ښاغلی پیټر پاول وویل د ناټو لپاره تر ټولو مهمه خبره د امریکا نوې ستراتیژي وه او تر اعلان وروسته دا د ټول مسایل په ډاګه شوي چې د همدې له مخې به ناټو هم خپله ونډه ادا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت په ناټو غږ وکړ چې له امریکا سره یو ځای نور سرتیري افغانستان ته واستوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډیره مهمه ده چې ناټو دغه هیواد د اړتیاو له مخې سرتیري ورواستوي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوایي ځواک پیاوړتیا او د پوځیانو روزنه د اړتیا وړ برخې یادې کړې. اساسي خبره ده چې څومره سرتیري
راځي یا نه راځي یا شمیر څومره ده، دا لپاره دومره د هغه وړ نه دی. څومره چې هغوی فیصله کوي زموږ لپاره دا د اهمیت وړ دی چې په هغه برخو کې چې موږ ضرورت لرو ورته اړتیا ده، په هغې برخه کې کافي کسان موجود وي چې زموږ سره مرسته وکړي. مثلا د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د آموزش لپاره اړتیا لرو، دوی به زموږ سره مرسته وکړي.
لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه خپل بې درېغه ملاتړ د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد په له منځه وړلو تړلی بللی، ناټو هم ټینګار کړی چې افغان چارواکي باید اصلاحات راولي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند ډاډ ورکړی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره افغان حکومت پوره چمتووالی لري او د فساد د له منځه وړلو په خاطر هم د لسګونو قضیو مخه نیولې او لا هم هڅو ته دوام ورکوي. ناټو اوس وخت څه باندې 10,000 سرتیري په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د افغانستان ثبات یقیني کړي او له افغان ځواکونو سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د دې څرګندونو هرکلی کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال، قاضي او وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په احتسابونو او مظاهرو کې برخه او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب واخلي. د جمهور رئیس مرستیال وایان نجیب آزاد وایي که د دولت دا غړي د خپلو سیاسي ګوندونو غړیتوب لغو نه کړي، دولتي دندې به له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقونو د حقوقو پوهانو ټولنې د ولسمشر د دې حکم هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا باید په هر اړخیز ډول عملی شي. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې بعد یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لری کړای شي. خاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصوبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتي نهادونه وزارت لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې د یو منصوبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري او عضویت ولري. همدارنګ دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل له دې امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په تیرو 100 میاشتو کې داسې داګانې وشوي چې ګوند یو شمیر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نورو غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللې وي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نمونه اخیستي وو چې څو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکوونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لرې واوسي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا یو پر ځای پرېکړه ده په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې څو دغسې پیښې وشوې چې مظاهرو ډله ییز لوری غوره کاوه. له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د ښاغلي مصباح په خبره اړتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملي شي، ځکه د ده په باور د دې حکم په عملي کېدو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. نوریاست نوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
امریکا او ناتو تر اوسه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ستراتیژي نهایي کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، که څه هم د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې لپاره ستراتیژي په 13 اگست میاشت کې اعلان کړ، خو پینتاګون او ناتو د دې لپاره چې په دې هیواد کې دغه 14 کلنه جګړه په څه ډول مخته یوسي د دغې ستراتیژۍ پر نهایي کولو کار کوي. دا څرګندونې امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دغه جګړې په اړه د امریکایي قومندانانو لیدلوری او د نورو سرتیرو په برخه کې د ناتو وړتیا دغه مسله ځنډنې کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي، که څه هم متحدو ایالاتونو په وروستیو اونیو کې افغانستان ته نور سرتیري استولي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې کال د جګړې په روان فصل کې چې مخ په ختمېدو دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، او دغه د ځواکونو زیاتېدل هم یو لنډمهاله حل لاره وه چې د جګړې په ډګر کې ښکېلو قومندانانو یې غوښتنه کوله. خو د ورځپاڼې په وینا پینتاګون تر اوسه دا مسله څېړي چې راتلونکي 2018 میلادي کال امریکایي پوځیان په څه ډول په دې هیواد کې ځای پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ډېر متمرکز دی، خو متحده ایالات له خپلو ناتو متحدینو غواړي چې په دې برخه کې خپله ونډه زیاته کړي تر څو امریکایي پوځیانو ته د دې زمینه برابره شي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورنږدې شي. د هغې په وینا د امریکا پوځ په افغانستان کې د هوایي ملاتړ او د ټپیانو د انتقالولو په ګډون د جګړې د پرمخ بیولو تاسیسات او امکانات لري چې خپل سرتیری د روزنې او مشورې ورکولو له ماموریتونو وړاندې د خپلو ملګرو افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. خو واشنگتن پوسټ د ناتو د پوځي کمیټې د مرستیال مشر چکی جنرال پیټر پاول هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي، تر اوسه دا روښانه نه ده چې د ناتو اضافي ځواکونه به چیرې او څه ډول دندې سرته رسوي او زیاتوي. که څه هم د امریکا ستراتیژي یو روښانه تصویر ورکوي، خو دغه تړون به د اکتوبر د میاشتې تر کنفرانس پورې ونشي کړی چې د نورو سرتیرو په برخه کې نهایي پریکړې وکړي. ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې د ملکی دفاعي ډلو موضوع ته پام اړولې چې د خپل سیمو د امنیت په ټینګښت کې به ونډه اخلي. د خبرونه په وینا د پلان له مخې په دې غور کېږي چې 40,000 ولسی خلکو ته روزنه ورکړل شي چې د اسلامي سختدریزو ډلو له وسلوالو په تصفیه شوو سیمو کې دفاعي چارو کې ونډه واخلي. خو د خبرونه په وینا له دې سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوې چې ښایي دغه سیمه ییز ځواک په یوه بله بدنامه ملیشه بدله شي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د دفاع لپاره د حکومت ملاتړي وسلوالې ډلې د جوړېدو وړاندیز په داسې وخت کې کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د په زیاتېدونکو حملو د پشا تمولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. وژنې او تېښتې هم د کمزوري عمده دلایل دي. خبرونه په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکز په نیویارک کې دی د څېړونکي پاتریشیا ګوسمن نظر هم اخیستې چې ویلي دي، د افغانستان د حکومت دغه پلان چې غیر منظم ځواک رامنځته کوي ملکیانو ته به ډېر ناوړه نتیجه ولري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم دغه پلان د تایید ترڅنګ ویلي چې په دغه ځواک کې به هغه کسان چې له خپلو سیمو سره ښه بلد دي او په دې پوه دي چې په څه ډول یې دفاع وکړي شامل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوه فصل پر رسیدو دی، د افغانستان او هند د هوایي دهلیز له لارې نږدې 4500 ټنه وچه او تازه میوه هند ته صادره شوه. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز وروسته له هغې رامنځته شو چې پاکستاني چارواکو د چمن او تورخم دروازې بندې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه تاییدوي چې هند ته د دې هوایي کریدور له لارې د صادراتو په برخه کې یو لړ ستونزې وي، خو د دې ادارې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې اوس حل شوې دي. ښاغلی پسرلی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ویل چې دا هوایي دهلیز اوس فعال دی.
هندوستان ته د هوایی دهلیز له لارې د افغانستان وچه میوه او تازه میوه او سبزیجات په منظم شکل صادریږي. تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازه تازه میوه او وچه میوه د دغه هوایی دهلیز له لارې هندوستان ته صادر کړي دي او په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ هم لري.
د دې هوایی دهلیز للارې هند ته د میوې د استولو په پروګرام کې د ځینو ستونزو راپور هم ورکړل شوی و، هغه ستونزې اوس شته که حل شوې دي؟
په اوایلو کې د آریانا هوایي شرکت د لارې موږ یو څه اندازه صادرات درلودل، تقریبا 200 څخه ډېر ټنه موږ صادر کړه، هم د کابل څخه او هم د قندهار څخه. وروسته یو ډول ستونزې پیدا شولې چې آریانانو څه کولی چې په وخت تیاره په آماده کې چې تر څو موږ انتقالات ولرو. همدغه دلیل و چې بیا موږ مجبور شولو چې د یو خصوصي کمپنۍ د کامیار په نوم د هغوی سره تفاهم نامه امضا کړو. اوس کامیار زموږ توکي په منظم شکل د کابل څخه او د قندهار څخه هندوستان مشخصا د ډیلي ښار ته رسوي او هلته پلورل کېږي. کوم اصول او شرایط چې آریانا زموږ توکي صادروي په هغه اصول او شرایطو باندې، حتی د هغه نه په ښه شرایطو باندې کامیار زموږ توکي صادروي. دغه تر څنګ تاسو معلومه ده چې آریانا شرکت یو دولتي شرکت و، پروسیجرونه ډېر زیات سخت و، وخت نیوه، د کامیار په برخه کې دا ستونزه نشته.
د چابهار بندر له لارې هند ته د میوې د صادراتو بهیر څنګه دی؟ هوایي کریډور د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي که چابهار تر اوسه هم تر ټولو ارزانه او عملی لاره ده؟
چابهار تر اوسه فر رسمه افتتاح شوی نه دی او رسمي انتقالات د چابهار د بندر څخه نه ترسره کیږي. د چابهار هغه نړیوال کوټ چې هر بندر یې لري نه لري، او هلته د زیربناو په برخه کې ډېر زیات ضرورت احساسېږي چې زیربناوي هلته جوړې شي، هوایي ډګرونه باید جوړ شي، لوی کشتۍ باید هغه دنه انتقالات ولري چې اوس نه لري. تر اوسه پورې ډېر کار ته ضرورت لري. افتتاح شوی نه دی. زموږ توقع دا و چې په همدغه 2018 کال کې دا افتتاح شي، مګر ونه شوه. او که چیرې افتتاح شي نو طبعا د ځمکې د لارې موږ ته ښه پریوزي، مشخصا چې افغانستان او ایران او هندوستان اراده لري چې د چابهار څخه تر نیمروزه پورې د ریل پټلۍ وغځوي. دا به نور هم موږ ته مؤثر تمام شي. اوس لپاره موږ ته د هوا د لارې اقتصادي تمامېږي. علت دا ده چې دولت سپانسر کړی یا سبسایډي موږ ته راکړی. او که چیرې د ځمکې د لارې انتقالات پیل شي او هغه هم چابهار رسمه افتتاح شي، نو طبعا د ځمکې د لارې موږ ته ښه تمامېږي.
د پاکستان له لارې پاکستان او نورې نړۍ ته د افغانستان د میوې صادرات په څه حالت کې دي؟ هماغه دودیزه لاره یادوم،
اوس وختونه کې د پاکستان د لارې موږ خپل توکي ترانزیت کوو نورو هېوادونو ته لېږو. ډېر جدي ستونزه نشته، فقط د دوه ورځې مخکې تورخم بندر د یو دوه ورځو لپاره وتړل شو، مګر بېرته خلاصه شوې. زموږ خلک کولی شي چې انتقالات ولري، مشکل نشته. دغه تر څنګ موږ د پاکستان سره تجارت هم لرو او د پاکستان د لارې منځنۍ او جنوبي اسیا هېوادونو ته انتقالات هم لرو. د هوایي کاریډور یو ښه ګټه دا اوسه چې زموږ ګاونډي هېوادونه په دې پوه شول چې افغانستان اوس یو لار نه لري، نور لارې لري، مختلف لارې لري، او هم د هوا د لارې او هم د ځمکې د لارې نور هېوادونو سره وصل شوي دي، نو باید مشکلات جوړ نه کړي. په دغه برخه کې د هوایي کاریډور تاثیرات ډېر زیات و.
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز له لارې هند ته د افغانستان د وچې او تازه میوو د صادراتو په اړه مو د سوداګرۍ د او صنایعو د خونې د ویان سیام الدین پسرلی څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ویلي دي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤلانه چلند ته دوام ورکړي نو دا هیواد به له منځه یوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ازموینې لپاره د امنیت شورا مخنیوین کلارې تمام شوې او کېدای شي کار متحده ایالاتو دفاع وزارت ته وسپارل شي. سفیر ستانکزی په رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده ایالاتونو استازی نیکی هیلی خبرداری ورکړ که د شمالي کوریا د لانجې د هواري لپاره ډیپلوماسي ناکامه شي دا موضوع به له پوځي لارې د امریکا دفاع وزارت ته راجی شي. هغې له سی این این ټلویزیون سره د دې خبرې وضاحت داسې ورکړ چې که شمالي کوریا له خپلو غیر مسؤلانه کړنو لاس په سر نه شي او امریکا هم خپلې دفاع ته ودانګي نو شمالي کوریا به د هغې په خبره له منځه یوړل شي. شمالی کوریا همدا غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدینو دفاع کوي شمالی کوریا به له منځه لاړه شي. تمه ده د ملګرو ملتونو په 2020 عمومي اسمبلی کې چې د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې پیلېږي د شمالی کوریا لخوا د اټومي راکټونو ازموینه او ورسره تړلې لانجې به د بحث وړ عمده موضوع وي. اغلې هیلي وویل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اوس وخت هر څه چې ترسره کېدلی شوی شوي دی او که ډیپلوماسي ناکامه شي خبره به د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره دوشنبه په شمالي کوریا د تازه بندیزونو پریکړه لیک تصویب کړ چې تر ډیره له شمالي کوریا سره په اقتصادي راکړه ورکړو او نورو معاملو تمرکز کړی دی. د شورا د شمالي کوریا تر شپږمې راکټي ازموینې یوه اونۍ وروسته دا بندیزونه په شمالي کوریا ولګول خو شمالي کوریا غلې نه و پاتې. د دغو بندیزونو تر لګولو وروسته یو ځل بیا د جمعې په ورځ یو متوسط واټن ویشتونکی میزایل وتوغاوه چې د جاپان له کایډو ټاپو تیر او په پیسیفیک سمندر کې ولوید. د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیرې میاشتې خبرې خالی څرګندونې نه وې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې شمالي کوریا به داسې قهر او غضب سره مخ شي چې ساری نه وي لیدل شوی. شمالي کوریا د وروستۍ راکټي ازموینې په دوام خبرداری ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایري بدله کړي. د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینه تر پخوانیو هغو ډیره ګواښونکې وبلل شوه او آن د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو دغه راکټ وهلي واټن او ارتفاع ته پکتو د امریکا د ګوام ټاپو هم له خطر سره مخ وبلله. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه راکټ په 210 کیلومتر اعظمي ارتفاع 3200 کیلومتر واټن وهلي او پاسفیک سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتر لري لویدلای دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم په مخکړه د مهمو خبرونو لندېسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د سرګونو اسیا لوبغاړو د سالون درنه پنځم دور سیالي پرون پرانستل شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې خپل چلند بند نه کړي نو لمن زبې وړل شي. او د ایران مذهبي مشر علي خامنائي وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په ځواب کې سخت عکس العمل څرګند کړي.
ژوند رنگونه
نن می توفان دی اصلي يم دروزګان د ولایت د راوت د ولسوالۍ شه.
ها په اورزګان ولایت کې د سي مشهور خواړه کوم یو دي؟
مشهور خواړه چې دي دا د لاندې غوښې دي یا کاچای دي نه دي؟ دا د دوا شان د شوق شان دي. په شوق کې خلک خوري نه دا کاچای چې خوري خلک په شوق کې خوري. دا داسته چې د جوارو د وړو نه نه دي جواري وړو چې میدا کې خلک د باز میلیان یو څوک سندولان راټولېږي ولای اورور د کاچای سره جوړي دا کاچای خوري دا کاچای ډېر شوکی شه دي په تورو مستو کې دا ګډي
دي. د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړيږي؟
دا په دغه کې جوړيږي. دا په داسې حساب کې جوړيږي د دې سه اول تروي مستي اخي تروي مستي چې دغه کې دا وړه د جواري اخلي جواري چې وړه کړل خه اساس کړل بیا دا پر تاوا مونږ تاسو ورته وایست نه مونږ طبخه ورته وایو پر طبخي باندې دا پخیږي دا چې پاخه کړل داسې ګردی ګردی لکه ډوډۍ غونجي دا نانوایی ډوډۍ غونجي دا بیا دغه کوي میده کوي چې میده کړله ټوله ښه میده کړله بیا په دغه ګډوي په مستو په مستو چې ګاډه کړل په ښه تروو مستو یې ګډوي نو چې ګاډه یې کړله بارای نو کرا کرا پسې دغسې بارانو انډوالان راټولېږي په کاچوغه خوري دا یو کاچی دی دا یو خاص یو میلهیي شی دی
دغه خواړه چې کاچی نومېږي دا داسې په ځانګړي وخت کې تاسې پخوئ که نه هر وخت کې زړه وشي پخوئ
نه دا په دوبي کې اصلا دا په دوبي کې چې ډېره ګرمي دا په دوبي کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبي کې دا مستې ډېره ښه خوند کوي نه مستې خلک شلومبې ډېرې څښي نه دا وایي د تږی نسمه دغه نسم دا کاچی چې دی خاص یو جلا خوند لري دا په دوبي دغه کوي تر دوبي غرمایي مال کې دغه کوي چې وایي دا ښه خوند لري برای خوري نو د خوند لپاره خلک دغه کوي په ژمي خاص نه دغه کوي ولې په ژمي داسې مستې یخي یخي نه دا کاچی داسې خاص خوند نه کوي دا چې دی دا خاص په دوبي باندې دغه کوي په دوبي باندې خوري
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.